السلام علیکم په ونسن کې د سحر لس بجې سویت آسیا آزادی رادیو ته غواړیست. د آزادی رادیو بل خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د آزادی رادیو مجلې ته ځانګړې سوې ده. ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د افغانستان لویه څارنوالۍ ننګرهار ته یو هیئت لیږي چې هلته د ملکیانو د مرګ ژوبلې مسله وڅېړي. پایل خبرونو کېږي. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو بحثونو لپاره قطر ته ستون سوی دی. په غزنی کې یو روغتون د خلکو په لګښت جوړیږي. د امریکا د کانګرس دوو مخکښو غړیو روسیا وغندله چې نه د توانېدلې په مسکو او سینټ پیټرزبرګ کې آزادو محلي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون سو. د فرانسې خبری اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د پنځمه په ورځ ویل چې خلیلزاد د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون سوی دی. ښاغلی خلیلزاد تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې امریکا او طالبانو په اصولو کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده. اول د طالبانو لخوا امنیتي ضمانتونه یعنې د دوی تر ولکې لاندې له سیمو څخه به امریکا او متحدانو ته د تروریزم خطر نه پیښیږي. دویمه دا چې له افغانستان څخه شرایطو ته په پام سره د نړیوالو ځواکونو وتل. دریم د بین الافغاني خبرو پیل او څلورم هم په افغانستان کې دایمي او هر اړخي زوربند. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د مذاکرو نه هم پړاو دو دی اونۍ په لومړیو کې پای ته ورسید. زلمی خلیلزاد تر دغو مذاکرو وروسته کابل ته ستون سو او د سولې د لومړۍ موافقې په اړه د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانی وایي چې پرون د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د امنیه قمندانی ویان حکمت الله درانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د حسن په نامه یو د سرقې قمندان هغه وژل شوی او همدارنګه د ملاقایم هم وژل شوی. همدارنګه په دې عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو 22 کسان وژل شوي او لس نه هم ټپیان دي.
د درانی په خبره ملا قیوم تازه د ملا امین الله له وژل کېدو وروسته د نرخ لپاره د طالبانو ولسوال ټاکل سوی وو. وسلوله طالبانو د دغو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوب کې د نړۍ تر ټولو د کم عمره کیپټن په توګه خپل نوم ثبت کړ. د افغانستان بنګلاديش لومړنی ټیسټ لوبه پرون د بنګلاديش په چټاګام کې پیل شو چې اوس هم روانه ده. د افغانستان د لوبډلې کیپټن راشد خان کوي. دا له نړیوال جام سیالۍ وروسته چې راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کیپټن ټاکل شوی د په کیپټنۍ د افغانستان د ملي ټیم لومړنی مسابقه ده. پرون د لوبې پچه افغانستان وګټله او غوره وګڼله چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. افغانستان نن دغه مسابقه چې پرون یې پیل کړې وه اوس هم روانه ده. افغانستان توانېدلی چې 342 منډې وکړي. ټول لوبغاړي سوځېدلي دي. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. دغه مسابقه د 2022 کال نړیوال جام او په 2023 میلادي کال کې د آسیایي ملتونو کپ ته د غوروي د سیالیو په لړ کې د قطر پلازمینه دوحه کې وسوه. ټاکل سوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بله مسابقه له بنګلادیش سره وکړي. د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ اړوند په رڼاخیلو کې د رڼاخیلو اساسي روغتون د خلکو په لګښت جوړیږي. د والي ویان محمد عارف نوري نن آزادي راډیو ته ویل چې دغه روغتون لپاره مځکه او مالي لګښت د سیمې د خلکو لخوا ورکول کیږي.
روغتون ته څلور جیبه ځمکه هم د ولسونو لخوا ورکړل شوې ده او شاوخوا 2 میلیونه لګښتې پر ودانۍ راځي چې دا هم د ولسونو لخوا ورکول کیږي او یوازې تخنیکي انجینري چارې به د عامې روغتیا ریاست د انجینري ټیم پر مخ وړي.
د غزنی اوسیدونکو شکایت لري چې په لورو پردوسیمو کې خلکو ته وړ روغتیایي خدمات نه رسیږي. د امریکا د کانګرس دوه مخکښ غړي روسیا وغندله چې نه د توانېدلې په مسکو او سینټ پیټرزبرګ کې آزادو محلي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. د کانګرس د غړي پرون په ګډه اعلامیه کې پر مظاهره چانو د روسیې د حکومت فشارونه هم وغندل. د استازو په جرګه کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ډیموکرات ایلیوت انګل او د استازو جرګې مخکښ ډیموکرات مایکل مکول ویلی د آزادو انتخاباتو لپاره مظاهره او په وړاندې د کرملن اقدام د خبره نور هم ثابتوي چې د روسي خلک د ولسمشر ولادیمیر پوتین له استبدادي لارو چارو څخه ستړي سوي دي. د امریکا د کانګرس د غوړې لوروسي غوښتنه کړې چې د سولېز مظاهرو په وړاندې تاوتریخوالي و نه کړي. څو اونۍ کېږي خلک په مسکو او نورو ښارونو کې په هغو مظاهرو کې چې په جولای میاشت کې پیل سوي برخه اخلي. دوی وای خپلواک او د اپوزیسیون کاندیدانو ته اجازه نه ده ورکول سوی چې د سپتمبر په مسکو او سنت پیټرسبرګ کې د ښاري شوراګانو په انتخاباتو کې چې را روانه یکشنبه ترسره کیږي برخه واخلي. د روسي امنیتي ځواکونو پرون د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی پر دفتر چاپه ووهله. د ناوالنی متحدانو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې دغه چاپه د ناوالنی د ټلویزیون او راډیو پر دفتر او په مسکو کې د هغه پر سیاسي مرکز هم اچول سوی ده. او د باهاما د روغتیا وزیر وایي چې په دغه هیواد کې د دوریان په نوم توپان په نتیجه کې د مړو شمیر ډیر شو ته زیات سوی دی. دوی انسان د اسوسیټ پرس خبري اژانس ته ویلي څرنګه چې پر روان ورځو کې د ژغورنې ماموران لا هم د پلټنې او ژغورنې چارو ته دوام ورکوي نو د مړو شمیر شاید د پام وړ زیات وي. بلخو د ملګرو ملتونو د بشري چارو او استراري مرستو د تنظیمونکې ادارې د سرمنشي مرستیال مارک لوکاک ویلي چې په ګران باهاما او اباکو کې شاوخه اویا زره کسان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره عاجل مرستو ته اړتیا لري. دغه توپان د امریکا ځینې ایالتونه هم ځپلی دي. سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د توپان جریان له نږدې څاري. اعلامیه وایي چې ولسمشر د جورجیا، ساوت کارولاینا، نارت کارولاینا او ویرجینیا له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې را روانه اونۍ د خپلو محلي چارواکو لارښوونې تعقیب کړي. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې ډیر ژر به یو حیات ننګرهار ته واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وجل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د چهارشنبې په شپه د سفر دوه قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي دي. له دې پیښو وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه او لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د دې پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. نور له اسمت څاروانه
وروسته لدی چې ولسمشر غنی لوی څارنوال ته امر وکړ چې په جلال آباد کې د ملکیانو د وشل کېدو د څارنوالۍ د معلومولو لپاره څېړنې وکړي، لوی څارنوالۍ یو پلاوی د دې موضوع د څېړلو لپاره وګماره. د لوی څارنوالۍ ویندوی جمشید رسولي تیر شپه آزادی رادیو ته وویل د پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به له ولس سره شریک شي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د څارنوالۍ له کارکونکو یو پلاوی ګمارلی چې د پیشې د څارنوالۍ په اړه تحقیق وکړي. ټاکل شوی دی چې پلاوی ژر ننګرهار ته لاړ شي او دا پیشه له نږدې وڅېړي او له څېړنو وروسته د خپلو موندنو نتیجې شریکې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه. ولسمشر پرون مازیګر په ار کې وی امنیتي غونډې ته وویل د ملکیانو مرجوبلې ورته د منلو نه دي او د جلال آباد پیښه باید په جدي ډول تعقیب شي.
د جلال آباد په پیښه کې د داعش پر ضد د عملیاتو په نوم د وی کورنۍ څو ځوانان په بیرحمه وجل شد. دیتا ورتاگا میزی پا خواه هم خوگیانیون دی پتیا بزرمک او لوگر که تکرار شدید. مسئولین دی درسه لامیزو پا مخنیوی که پاتر آقا ازوشی به اولان دی ما پا دی خواش نیسترم دی افغانستان دی ملی امنیت دی پخوانی رئیس جناب ستانکزی سر استعفا منظور کن.
د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي چې د چهارشنبه په شپه په جلال آباد کې د یوې کورنۍ څلور غړي د ملي امنیت د سفر دوه قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. پرون د دې ښار لسګونو اوسیدونکو د قربانیانو جنازې د ننګرهار د والي دفتر ته راوړي او د دې پیښې د عاملانو د محاکمه کېدو غوښتونکي شول. په جلال آباد کې د څلور ورونو د وژل کېدو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم په پراخه پیمانه منعکسه شوه او د ډیرو خلکو غوسه یې وپاروله. د فیسبوک ځینو کارونکو د وژل شویو ځوانانو هغه عکسونه هم خپاره کړل چې په خوا یې له امنیتي ځواکونو سره اخیستي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه پورې په ننګرهار کې د سفر دوه قطعې د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
موردل چې لوی څارنوالي غواړي چې ننګرهار ولایت یو هیات ولیږي او هلته د ملکیانو د وژل کېدو د وروستۍ موضوع په اړه څېړنې پیل کړي. د غزنی پوځي شورا وایي چې نه پرېږدي نور په دې ولایت کې د افغاني پر ځای خلک په پاکستاني کلدار راکړه ورکړه وکړي. دغه شورا وایي کله هر چا سره کلداري ونیول سي قانوني چلند به ورسره کیږي. د غزنی اوسیدونکي د دې فیصله هرکلی کوي. تفصیل د حبیب رحمان تاثیر پر راپور کې.
د غزنی محلی او نظامی ادارې په ولایت او د ولایت په ټولو ولسوالیو کې په عامه سوداګرۍ او د اجناسو د پیر او پلور پر وخت افغانۍ پر ځای د پاکستانی کلدارو پر چلولو بندیز لګولی دی. د پنجشنبه په ورځ په غزنی کې د نظامی شورا له لوري ازادي راډیو ته پر رالېږل سوې خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې له دې وروسته هیڅوک د صرافیو له دوکانونو څخه د باندې پاکستانی کلدارې نسي چلولی. دوی وایي که له ولسوالیو څخه له راتلونکو او یا هم په بازار کې له کومو کسانو سره کلدارې ونیول سي نو قانوني چلند به ورسره کېږي. په دغه خبر پاڼه کې وخت نه دی ښودل سوی چې دغه کار به له کومې ورځې پیل او عملي کېږي. د غزنی ښار اوسېدونکي بیا د غزنی د نظامي شورا دغه کار ستایي. دېرش کلن رحمت الله مرجان خیل وایي دولت باید دغه کار عملي کړي ترڅو خلک له غیر قانوني غیر شرعي عمل څخه خلاص او په سوداګرۍ کې له ورځني زیان څخه په امان سي.
ګټه به یې ټوله د افغانستان وي، ځکه اوس کلدار که تبادله کېږي، مثلا په کلدارو باندې شی اخیستل کېږي، راکړه ورکړه کېږي، ګټه یې پاکستان ته ځي، افغانستان کې څه نه پاتې کېږي. نو بنا نه دولت ته پکار ده چې جدي ونیسي، نه دا چې نن اعلامیه ورکړه سبا یې همداسې پرېږدي.
دا چې شکایت کېږي چې سوداګر او هټیوال پرته د صرافۍ له نرخ څخه د سودا پر وخت په خپله خوښه د کلدارو او افغانیو تبادله کوي او مشتریانو ته زیان اړوي، نو 25 کلن کامران وایي که د پیر او پلور پر وخت د کلدارو پر ځای افغانۍ مروج سي نو خلک به له تاوانونو څخه خلاص او خپل ملي هویت ته به درناوی هم وسي.
په اقتصادي لحاظ باندې د ډېره غټه ګټه ده چې افغانۍ وکارول شي، ځکه موږ په افغانستان کې ژوند کوو او افغانۍ زموږ هغه ملي هویت ده. نو کله چې په کلدارو باندې راکړه ورکړه کېږي، کلدار کارته پوته ځي، کلدار بې ارزښته شي، دلته هغه اجناس چې په ښار کې خرڅېږي د هغو قیمتونه لوړ ځي. نو هغه کسان چې بې وزله دي هغه نشي کولی که هغه بې وزله وي که نه وي بې وزله، هر چا ته توان دی باید په افغانۍ باندې راکړه ورکړه وشي تر څو خپل اقتصاد ته وده ورکړو.
دینی عالمان هم په افغانستان کې د پاکستانیو کلدارو چلول په شرعي توګه حرام ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو دوو لسیزو څخه د غزنی تر څنګ په ډیری هغه ولایتونو کې پاکستانی کلدارې چلیږي چې ډیورنډ کرښې ته نږدې موقعیت لري. د سیاسي چارو شنونکي بیا په افغانستان کې د کلدارو چلول یوه سیاسي لوبه بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدل سي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې زموږ خبرونه د غرض تیر خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې واوري چې ادرس یې ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. که فیسبوک کاروي کولی سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه خوښه یا لایک کړي، هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بیلابیلو بحثونو کې برخه واخلي. ادرس یې دی facebook.com/azadiradio. د ازادي راډیوي مجله په یو راپور پسې اوریدلی سي. فرانسې له ایران څخه غوښتنه کړې چې داسې اقدام دې نه کوي چې د اټومي موافقې سرغړونه ګڼل کېږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې د یورانیم غني کېدا چټکوي. په دې اړه نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې اوریدلی سي.
فرانسې له ایران څخه وغوښتل چې له هر هغه اقدام ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اتومي موافقې د ژمنو خلاف وي. فرانسې پرون پنجشنبه له ایران څخه دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غني کولو د چټکتیا لپاره به سنتریفیوژونو ته انکشاف ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنس فون دورمول خبریالانو ته وویل ایران باید له هر هغه اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلافی وي او د کړکېچ د کمولو لپاره د هلو ځلو خنډ کېدای شي. د زیاته کړه پاریس په لخپلو شریکانو او د ملګرو ملتو د اتمي انرژي له مؤسسې سره یو ځای د ایران اعلان وڅېړي. له دې سره په یو وخت د اروپایي اتحادیې یوه چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اتمي موافقې خلاف وباله او ایران ته په دې خبرداری ورکړ چې دا ډول اقدامات اتمي موافقه اغیزمنولی شي. د اروپایي کمیسون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې وی خبري غونډې ته وویل د اتمی موافقې د تطبیق په لړ کې له ایران پکلک غواړي چې دا ډول ګامونه وانخلي او له نورو اقداماتو چې اتمی موافقې ته زیان اړوي ډډه وکړي. په همدې حال کې د روسیې یو جګپوري ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د پنځو نورو هیوادونو چې له ایران سره یې اتمي موافقه لاسلیک کړې ده، د بهرنیو چارو وزیران به د اتمي موافقې د تطبیق په اړه په نیویارک کې سلا مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اتمي موافقې د ژمنو د کمولو په لړ کې دریم ګام اخلي. د چې د ایران د درې ګونو قواوو د مشرانو ګډې غونډې ته وینا کوله، د ایران د اتمي انرژي ادارې ته امر وکړ چې په دې پړاو کې د ایران د اتمي پروګرام د څېړنې او پراختیا محدودیتونه پای ته ورسوي. فرانسې چې د ایران د اتمي موافقې یو لوری دی، په وروستیو ورځو کې هڅه کړې چې ایران ته د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکړي، خو د فرانسې دا وړاندیز هغه مهال عملي کېدای شي چې امریکا ورسره موافقه وکړي او د ایران د تیلو صادراتو ته اجازه ورکړي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې دا غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. په پیل کې د خال پاړه راپور لرو.
خال فقیر مخل زیارت دی تامر یوز دی جنډی ولا اړدینا
په هنر جاج کې د هواد رسپانی او یا کلن مزل او د مدباتو د قوانینو جاج خلو.
نو پاویان کلونه کې کلا دیونیز په شکل باندې کلا د رسپانی په شکل باندې
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر سید جیلانی جلان سره خبرې کوو.
هغه شیرونه چې ما لدریم کتاب نه لدویم کتاب نه ساتلی و د دریم کتاب دی پاره نه
په زپانه کې به لنډ کیسه رویا واوري.
د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره.
او په وریښمین خیال کې به د نقیب احمد اتل په غږ د هغه نظم واوري.
سرافیلا ورشه وایا الله ته دا ګلم دی او خام راوړ تا ته خام چې هر ورځ په وینو سور دی هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
چې د درد غوندې سړی در نه باغی شو، ای بی درد زمانی قصور د چا دی. تیرونی د وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینی دریم تلینو. درد د پښتني سماج انزورګر شاعر او لیکوالو. هغه د شیر په ژبه د ټولنې ناخوالی او کړاوونه بیان کړی وو. مینه استایلی وا او پښتنو ته شیر بیان کړو. درد د شاعر کړ زمانی ته دی ورو پیژند. لاله تا ته چې دعا نه کوي څه بکوي. موږ د ازادي رادیو مجلې دا غنه د اروخات درد روح ته ډالې کو او خبرونه پیلو. ل کلونو کلونو را پدې خوا خزي د خپل خایست لپاره ډول ډول سنگارونه کوي. پی کی پریک دی سترګې توروي او خالګ دی. زموږ همکاري فرشتي مرسل د خال په ارزښت او فولکلوریک دود راپور برابر کړي.
په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنوبا په تندي زنه او شوندو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به غونارینه وو چې درد به لیدلې وو. خپل مینې ته به نو رسیدلې نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بي کاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به له ډیر خیال نه خال ورته کې خوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهاند احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیده چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزنی د داسې تر کندهار یا لوی کندهار لیخا پکتیا خوست په دغو سیمو کې به ډېر رونګره حال کې به معمولا یا مرکزي سیمو کې خو په هغو سیمو کې به زښت ډېر وه. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل او خالونه به پلاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي د نارینهو لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسې وګورئ خال څخه تقریبا مال مانده خالونه واره شنه خالونه به زن خاله نوکری بده کومه په دې اساس د زن خالونه ډیر ستایل شوی دی. خال په پلو کلورانیږي تا پکې جوړ کړ د غاښونو
پر هارون خال دیوروز و منز که کیه خود لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کبینه خال دیوروز و پا منز ایخه او زما پا نامراد زرگیده او رو لگاوانه او خال دوربین مخده ایخه ده پا که کاریگی لره لره وطنونه او خال فقیر مخده زیارت ده خال فقیر مخده زیارت ده تانه را یروز دی جانری و لار دینه او خال واه خبر ده نکرم یه دول گیده ده ده او شقل خواه بلی معشوقی ده خال واه خبر ده نکرم ناغه براک لده سرکو و شون و سرونه بدی اساس پا خواه وقت که ده خالونو ارزخت زمانگل تاسو پولیسی عدب که بیا به تیر پشیر و شاعری که او بیا پلنده رو که خورا دیر کارا شوه ده
خالونه دری دوله دی شنه خالونه چی دریستن یوزایی کیگی پا تندی زنه یا هم شن رو شنه کبلا اولکس کارک دی بیا پستن و دوم رغزای تو که چی اوی نور نرشی بل دوله پا ما خبر خدای خالونه دی او دریم مسنوی خالونه چی درنگ پا واسطه دلند وقت لپارکی خودل کیگی دریا بیا کلان احمد جان چشنه خالونه خواخ دی پاره وایی
خود داغا بازی خیزی مسالان بازی جنوکه با وحل پخوانه چا با تیلی چیناری خالده و چا با ویلی دست ده اینه چا با شاخونه وار کرد آقا با کبالا سوزه ریشکا چی روش که والا آقا با بس وزا بلا دیمقی با پدابو چلی موچی رو تکی که دستن سر بیواله چا آقا مینی چا اینه و آقا با سر سوزه با گرده سو آقا با تکشنه و او تشتین خال بس
آقا کسان چینجونو او میلمنو تخالو نگدی اکثره دیر امور میرمنیوی زکه خوب پسی مکی مشهوره او پخپل کار که با تجربه وی ده پغمان اوسیلون که مریم وایی چه کلا باید نور و میرمنو پا مخونو خالو نلیدل نو دیر بای خواهی دل یو ورز لکورانه سخه پا پتا شنخاله ترور تا ورغلا پا تندی خالو نکی خودل خووز دیر پخیمانه ده
مو ماشوم ته که زړه ډیر وړه و ما کله مې چې کوڅه کې خپل انزول سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو زمونږه الته گاونډي کې یو میرمن واغې به هر چا تخالونه وهل ټول سره یو ځای شو لورالو چې راځي په خاله باندې خارونه کېږي مشهور په شین خالای خاله باندې ورغللو هغه خاله موږ ته د خالونه وهل ډیر درد درلود په هغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدل ما نور کورنۍ ډیر را باندې پوسه شو په خاله شو نه د خالونه ول په تندې باندې وهل دي خو چون ماشوم ته نو په هیدل ما نو په هیوا ا ماغه ورځ نه چې کورنۍ مور را باندې په خار شو تر دې ورځ پورې پښیمانی را سره ده زړه کې مو چواله مې د خال وه خو شری خند باندې منو لری کېږي نه د اندغه خطر زړی رښتا نه کړم ګورم تر څو د خپل خاورې خپل ځان دی باندې ورته کړم
پرشپاد تر خو نشین خلې نه تمالو ماشین خلې نه تمالو
تیرونی هیواد ورسپانه او یا کله نشوه دا او یو کلونو په دغه اوګد مزل کې هیواد ورسپانه لبی لا بیلو بدلونونو سره مخ شوې ده د هنر جاج په ننني برخه کې لمړی د هیواد ورسپانه ل مسول زلمی شهباز سره د هیواد ورسپانه په او یا کلن مزل غږیدلیو او ورپسې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ل مرستيال پوهاند رسول باوري سره د رسنیو پاړه مرکلرو
هنر جاج
هیواد ورسپانه په یو زر درې سوه اتویشت کال کې سمبولې په دولسمه کار پیل وکړ. هغه وخت د پښتنو بلوڅو پیوستون او ورځ وه پغمان کې ولمانځل شوه. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغو خلکو د پیوستون لپاره خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورسپانه باید د راډیو افغانستان د خپرونو تر څنګ وي. کله چې هیواد ورسپانه ایجاد شوله په لر غبر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه، په پېښور کې هم هیواد وه. فکر کوم چې هغه به د هیواد ورسپانې څانګې وي. نو په اویایم کلونو کې کله د اونیزې په شکل باندې، کله د ورسپانې په شکل باندې، خو د مارچ په یاد د طالبانو امارت په وخت کې په اونۍ کې دوه ځله خپرېدله، دوشنبه او چهارشنبه. د موقت ادارې له ایجاد نه وروسته تر ننه پورې هیواد ورسپانه په منظمه توګه په ټولو رسمي ورځو کې د ورسپانه په شکل باندې خپرېږي.
کراس دې ته چې د هیواد په ورسپانه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورسپانه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شو خپرېدل او د دې لپاره خپرونې کېدلې. له همدې امله لارا بار د دغه ورسپانې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. اوس هم کلکسیونونه تاسو لیدلی شئ، په علوم اکاډمۍ کې دي، دلته دي. دغه ټول مطالب طالب د لوی افغانستان د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره وو. مثلا د پښتونستان مسله ډیره مطرح وه هغه وخت، د پښتونخوا مسله ډیره مطرح وه چې آزاد شي بیرته ډیورنډ کرښه له منځه یوړل شي او لوی افغانستان ایجاد شي. د دغه لپاره هیواد ورځپاڼې ځانګړې خپرونې کولې. خو وروسته کله چې سردار داود خان باندې کودتا کېږي، کمونیستي رژیم منځته راځي، هیواد ورځپاڼه دولتي کېږي.
کله راته وایي چې هیواد ورځپاڼې کوم وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړ؟
هیواد ورځپاڼې د شهید سردار داود خان په وخت کې ډیر پرمختګ وکړ، ځکه چې هغه غوښتونکی و چې بلوچستان آزاد شي، پښتونخوا آزاد شي. په دغه بخش کې یوه شخړه هم درلوده، تاریخي شخړه یادېږي د پاکستان سره. نو دغه په وخت کې هیواد ورځپاڼې ډیر تکثر وکړ، په ډیر لوړ تیراژ باندې چاپېدا. دوی لپاره چې د ویش څانګې لپاره هلیکوپټرې او الوتکې ځانګړې شوې وې چې ټولو زونونو ته په منظمه توګه توزیع شي، مثلا شمالي زون ته، لویدي زون ته، ختی زون ته، او دغه راز پېښور ته په منظمه توګه خپرېدله. نو هغه وخت ډیر تکثر وکړ. وروسته دغسې ویل کېږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډېره توجه شوې، خو هغه وخت جنګونه ډېر وو او د جنګ مسایل ډېر وو. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه راتنګه شوله.
بل که درته وایي چې له پایله به تر اوسه د هیواد ورځپاڼې کې څومره بدلون راغلی؟
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو، او ډېره مننه کوم د راکینو نه، د حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپله د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونې مسلکي وي، او په دې کې انحصار نشته، په دې کې سانسور نشته. موږ په آزاد توګه ملي خبرونې کوو، څه شی چې د ملت غوښتنه ده، د جنګ کرکه مثلا، د سولې لپاره تبلیغات، او دغه راز د ملي یووالي د ټینګښت لپاره. نو هغه به د لوستونکو نه موږ پوښتنه وکړو چې څومره قناعت بخښ دي. خو دلته موږ د یو ستونزو سره مخ یو، هغه د ختیځ د لویدیځ د ټکر مسله ده چې معیاري پښتو موږ دلته نیولې ده. هغوی یوې خواته کشکی او بلبلې خواته د ارکنې د خونه مثلا کومې لیکنې راشي، هغوی وایي چې په خپله موږ لهجه باندې باید خپرې شي. خو موږ عامه تام ټول صلاحیت لرو چې په دې کې دوی ته اجازه ورنکړو.
که تاسو عادلانه قضاوت وکړئ، د یو ژورنالیست په صفت، د یو دولتي کارمند په صفت نه، څومره دغه هیواد ورځپاڼه د دولت د حکم لاندې ده، او څومره خپل کسان آزاد کارته پرېږدي؟
موږ آزاد کارته پرېږدو نه کومرغه. موږ انتخاب لرو، د ولسمشر په خبر کې انتخاب لرو، د وزارت په خبر کې انتخاب لرو، او د نور وزارتونو. موږ یې نیسو کې نه نیسو، ځایږي او کنه ځایږي په ورځپاڼه کې، ډیزاین لاندې راځي او چاپ لاندې راتلل شي او کنه. لیکن خبره د دولت ده، د دولتي ورځپاڼه، د دولت خانه موږ خړوبېږو، او دا باید د نظام لپاره خبرونه وکړي. او کله چې نظام وي نو موږ ملت وو. که نظام نوی ملت نشته، خو په ټوله کې موږ ملي خبرونه کوو، د ملت غوښتنه، د دولت تر غوږونو او د دولت کړنې ملت خبرو. اوسنۍ نړۍ کې څه څه خبرېږي، هغه ته موږ مخه کړی ده، او ته اولیت موږ ورکړی دی.
که په اخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریحي او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول ورستای دا خبرونه د ځانګړي شوې دي چې په دې کې ورستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، لاند خبرونه دي، بهرني لاند خبرونه ډېر پزرپوري کوشش کوي چې نور هم پزرپوري شي. په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي، په دریم کې د خپل همکارانو گزارشونه ریپورټونه دي، او دغه راز د سپورت بخش ته یا د صحت بخش ته یا افغان اعلانات دي چې دغه ټولو ته ورځپاڼه ځانګړی کړه. خپل زه راغلم تقریبا اوه اته کاله کېږي، دغه نام ډېر وخت چې دغه مسؤلیت ما ترلاسه کړی دی. ما هیواد ورځپاڼه په سیاسي، اقتصادي، سپورتي، طبي او د اعلانونو بخش ته ځانګړی کړی ده.
اوس دغه فرهنګي مسایل په ورځپاڼو کې څومره په نظر کې نیول کیږي؟ په خاطر څومره ارزښت ورکول کیږي؟
نشرات د خپل اصول او طرز عملونو پر بنسټ باندې فرهنګي برخه ته ارزښت ورکوي. ځینې خبرونې د مسؤل مدیر او د امتیاز د خاوند خوا دغه سي ډیزاین کیږي چې د هغوی اړتیاوي ورته، هغوی د محیط او د ټولنې شرایط ګوري، د هغو د نیازمندۍ پر بنسټ باندې خپل نشرات تنظیموي. دا یو اړخ د مسلې دی. دوهم مسئله دا ده چې ټول نشرات هڅه کوي چې په خپل خبرونه کې فرهنګي برخه ولري، ځکه چې که فرهنګي برخه ونه لري معنا دا ده چې هغه نشریه او خبرونه بشپړه نه ده. د همدې عمله زیات تلاش کوي چې یو برخه فرهنګي مسایل هم مطرح شي. دا د پخاس هم معمول و دا معمول تروس هم ادامه لري. دا په ځینو مواردو کې ځینې خپرونې ځانګړې شوي وي و فرهنګي برخې ته، هغو کې بیا طرز العمل پر بنسټ باندې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخې کمې وي. په ځینو کې بیا برعکس سیاسي زیاتې وي، فرهنګي کمې وي. خو دا نه شي کېدلی چې یو نشریات یا خپرونه دې موږ بشپړه وګڼو چې په هغه کې فرهنګي برخه نه یې منعکسه شوې. په ځینو مواردو کې یو سیاسي خبر ډېر جذاب وي د خلکو دپاره، نو خپرونې کوشش کوي چې هغه خبر راواخلي. او کله نه کله داسې کېدای شي چې یو فرهنګي خبر جذاب واقع شي، بیا پاملرنه هغه ته کوي. خو یو تناسب په مجموعي توګه د خپرونې په محتوا کې خامخا په پام کې نیول کېږي. پخوا به یوه ځانګړې صفحه په خپرونو کې شعر، ادب او کیسې او دیو ته ځانګړې کېدله چې دا یو ډول د فرهنګي برخې تمثیل کېدی. د هغه په څنګ کې به ځینې لیکنې هم چې فرهنګي مسایل به پکې مطرح کېدل هغه به هم خپرېدی. دا دود اوس هم په زیاتو خپرونو کې ساتل شوی دی. خو په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو، په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي، موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري، او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه په هیڅ خپرونه کې له پامه ونه غورځول شي، لکه تر اوسه چې شته. هم په لیکوال سمې هم هیله دا ده چې فرهنګي مسایل یوازې په تخلیقي ادبیاتو پورې محدود و محصور نه کړي، باید د فرهنګ هغه برخې هم مد نظر ونیسي چې هغه د دې ټولنې د ودې او پرمختیا لپاره اغېزمن دي.
استاد، په دې وروستیو کې دولتي او غیر دولتي ډېرې ورځپاڼې دي جدیدي د شاینس دوی کار کوي کنه؟ ځینې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د ملي ګټو خلاف دي، تاوان رسوي د ګټو په ځای. آیا وزارت داسې کوم قانون لري چې دغو ته قلمانه که د ملي ګټو ته موږ تاوان رسوي؟
بله، موږ یو اصل لرو د مطبوعاتو ټولیزو رسنیو قانون پر بنسټ چې نشرات آزاد دي او هر څوک کولی شي خپل فکر بیان کړي پرته له دې څخه چې هغه سانسور شي. یا په بله ماده کې راغلي دي چې سانسور تر نشراتو د مخه، تر نشرېدلو د مخه سانسور منع دی. هغه وخت چې یو موضوع نشر شي، د هغه د بررسۍ او د څرګندولو دپاره بیا اصول شته. موږ کمیسیون لرو، کمیسیون د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په نوم. دا کمیسیون چې مشري یې د اطلاعات فرهنګ وزیر لري، د مختلفو ادارو استازي په دې کمیسیون کې شامل دي. په اونۍ کې یو ځل غونډه لري او دا تخطی چې د رسنیو له لوري کېږي په دې کمیسیون کې مطرح کېږي. په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي، او یا په بله معنی ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي، بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه تخطی بررسی کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. خپله وزارت عرض شوی دی کمیسیون ته، او کمیسیون ته هغه یاداشت وړی دی چې د ملي ګټو خلاف یو لیکنه شوې ده او یا یو مطلب نشر شوی دی. د هغه قوانینو چې موږ یې لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خپرونو ته اختار ورکول شوی دی، هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خپرونو ته جزا ورکول شوی چې عذر وغواړي. د تخطی متناسب جزا ورکول کېږي.
بله، که په آخر کې درته وایي چې یو لیکوال ته څه پکار دي تر څو داسې لیکنه وکړي چې هغه ټولنې ته په ګټه واوسي، ځکه دا ورسپانی خود عام خاص خلق پلاس کلمیگی
لیکوال تسپارش نیست که دانه ولی دی لیکوال چه خیه و هیله که داشی هیله داده چی تر هر چولان دی دا افغانستان پا دی حساس و شرایطو که اغینه ده چی دی ملی والی او دی هواد دی لولو گتو دی بیان او دی هغو چه خیه دی دفاع پا مورد که خبرونی وکی داشی لیکنی وکی چی خلق ملی والی تراو بولی او ملی گتی حمایت سی دا یو هیله ده البته که دا خلاف ده دغه چوک شیویلی که خامخابه ده رسانی و ده سرغلوینی ده کمیسون تر تاکی بلند سی
دیر زیاد من نو استاد زنده ایو
استاد سبنه
پزوانو شاعرانو کې سید جیلانی جلان هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې ځانګړی نوښت کړی. هغه شعر ته له یوې نوې زاویې کتلی او همدا ده چې شعرونه یې زیات مینوال لري. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره غږیږو.
فنکار
جلان صاحب د ګلپانو لا ترن او د هندارو له درې وروسته ډیر وخت ستاسو کتاب را نغی نوی تشته دی د چاپ لپاره کنه
سلامونه او درنخت تاسو اوریدونکو ته هو نوی کتاب میرا روان دی ان شاء الله هغه کتاب چې زما زړه ته راتیر شیرونه پکې دی هغه شیرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلی و د دریم کتاب دپاره او نوی شاعري دی پخوانی شاعري دی او ډیر غټ کتاب دی تقریبا څه دې پاسه 200 غزل دی او 25 مختلف نظمونه دي او نوم یې د دې کتاب نوم چې دی هغه غمی غمی سیندونه ده غمی غمی سیندونه دی د دې کتاب نوم نو کار پې روان دی پشتې جوړه شوې ده او په اډون باندې هم کار روان دی امکان لري چې په نږدې وختونو کې تر چا په لاړ شي او راورسیږي او هیوادوالو ته د ادب مینوالو ته وړاندې شي
یعنی دا ستاسو پخوانی شعرونه دي چې ساتلی مو ولې مو ساتلی ولې مو چاپ کړي نو
پخوانی شعرونه هم دي اوسني هم دي په ما سره خپل داسې یو ډول علاقه موجوده وه داسې یو ځل کې مې سو ما ځنې شعرونه دغسې چې لومړی کتاب کې چاپ کړل ځنې شعرونه مې تر نه پرېښول زه دوهم کتاب کې چاپوم نو بیا دوهم کتاب هم غټ کتاب راغو یو دوه نیم سوه سپې په هغې کې هم ځینې ښه ښه شعرونه پاتې شول ما قصدن پرېښودل چې یاره دا به دریم کتاب ته غلي ځکه چې انسان په ځان باندې باور لري خو په حالاتو باور نه لري او دغه شاعري هم دغسې دی چې مدام سړی په یو لیول کې نه وي نو ما غوښتل چې هغه زما لومړی کتاب چې وي هغه نه مې دویم کتاب ښه وي دویم نه مې باید دریم کتاب ښه وي نو په دې خاطر هم ما ځینې شعرونه پرېښ خولی وو لومړی کتاب نه دویم کتاب ته او دویم کې همغه چاپ نه شول تر دریم کتاب را ورسېدل او اوس هغه اوله شاعري هم ځینې شعرونه پکې شته دي او اوسني هم شته دي نو مختلف ګټګوري شعرونه دي نو همدې په خاطر پرېښولي
اوس کله نویو شعرونو څخه یو شعر درنه واورو
ول نه پسترګو د شعر به درته وایم چې د دریم کتاب شعر دی دا هم نوی دی ځان ورانه ومه مگر ځان آبادومه بیرتا د محبت خختې په دې دیوال کې ګدمه بیرتا موسم بدل شو تقاضا مې د زړه وا وختله بدل شو تقاضا مې د زړه وا وختله نوی لالیا په زاړه دی بدلومه بیرتا او مړوم ژوندۍ شوم په دې تمه چې اوبه به ویوس مړوم ژوندۍ شوم په دې تمه چې اوبه به ویوس ته چې خو مغه شنه ډبره یې نو مرمه بیرتا لمدو ورسته خدای ناڅاپه په لاس را وستلې اوس نو خپل ټول قزال منځونه ګرځومه بیرتا جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو په سپینه لیچه د ظالم نوم لیکمه بیرتا
جلان صاحب تاته بخپله هم پته لګي چې د لومړي کتاب شاعري د څنګه وه د دویم کتاب څنګه وه او د دریم څنګه وه یعنی هغه توپیرونه چې ته یې محسوسوې هغه دې د شعر په کومه برخه کې راغلي
لومړی کتاب شیرونه دغه سوي چې د تان دي ځواني شیرونه وو هغه شیرونه وسنه دي شاید وګه کې ما ډېر ستونزې لرلې په وخت کې شاعري کې کوشش میکړی چې غستونزې حل شي خو انسان د نیمګړتیا لري او په الته زما زیاتره غزل او څلوري زیوي آزاد نظمونه دغه شان ډېر کم وو اوس وخت کې ما د حالاتو مطابق هم ځینې شاعري کړې ده د وسنی اثر یا د یعنی لس کاله وروسته چې د پښتو شاعری څه غواړي کومې غوښتنې دي دا مې هم په نظر کې نیولې دي او له هغو تخنیکونو نه چې د ادبیاتو په برخه کې مې زده کړې او له هغو مې هم ګټه اخیستې ده لس کاله یا پنځلس کاله وړاندې زه په هغو تخنیکونو باندې بلد نه وم خبر نه وم بیا ما زده کړې وکړې په دې برخه کې لیسانس مې په پښتو ادبیاتو کې وکړو مطالعه مې وکړه نو توپیر یې دغه دی چې پخوا شاعري به چې مونږ کوله توکل په خدای مو به مو کوله اوس زیاتره وخت کې چې شاعري کوو اول خو چې لیکو په هغه وخت کې ادبي صنایع یا تخنیکونه نه کاروو ولی د سړي په شعور کې یا د سړي په عقل کې یا په فکر کې یا په وجود کې هغه حل شوي وي د هغو نه یو ډول ګټه اخیستی کیږي خو وروسته چې شعر ولیکو د هغې نه وروسته هغه تخنیکونه چې کوم دي یا هغه تجربې چې دي هغه پروسه پرې تطبیقوو نو شعر یو څه لارې ته را جوړ کړو پخوا به مې چې شاعري کوله نو هر څه به مې چې وویل هغه به مې ولیکل اوس چې شاعري کوو یو شعر چې ولیکو وروسته د هغه تخنیکونو سره ګورو د هغه تجربو سره ګورو د تجربو په رڼا کې کوم شی چې غلط وي هغه ترنه لرې کوو کوم شی چې موږ ته زوړ ښکاره شي یا تکراري ښکاره شي هغه ترنه لرې کوو پخوا به دغه فکر نه کولو په دې باندې مې ډېر عمل نه کولو یا پام نه ورته کولو اوس دغه شي ته پام کوو نو معلومه خبره ده چې پخوا مو توکل په خدای شاعري کوله اوس لږ یو څه د مسلکي ژوند یا د مسلکي توب له مخې هغه ورسره کوو هغه برخورد ورسره کوو د شاعرۍ سره
خو ځینې داسې دي چې هغه ستاسو په اصطلاح توکل په خدای شاعري ښه ګڼي یعنی دوی وایي که څوک دې ته شاعري وکړي چې زه مثال دغه دغه صنعتونه باید په شاعرۍ کې وکاروم او هغه د شاعرۍ خوګلت یا هغه شعریت ته پام نه وي نو دغه صنعتونه یا دغه تیوریک یا دغه تیوري چې په شعر تطبیقیږي دا شعر خوندور کوي نه بلکې د بې خوندۍ خواته بي
ګوره ما داسې ونه ویل چې مونږ د شعر د لیکلو پر وخت کې دغه تخنیکونه کاروو د جاپان یو لوی شاعر هغه همدغه خبره کړې دی وایي چې کله چې شی ټول تخنیکونه زده کوي خو د شعر لیکلو په وخت کې هیر کوي زه خپله چې شاعري کوم دغه شیانو ته فکر نه کوم چې کوم تخنیک پکې وکاروم کوم ادبي صنعت پکې وکاروم هغه څه چې په ما باندې راځي چې په خیال کې مې راځي هغه لیکم ولی وروسته د هغې نه چې کله مې شعر ولیکلو بیا له دغو تخنیکونو څخه ګټه اخلم وایم چې دغه زما چې شاعري کې دغه خیال مې کارولی دی مثلا زه مخکې په نوښت خپله یو سند دی یو هغه دی په ادبیاتو کې یو مهم توکی دی که نه یا آهنګ یا موسیقی دی شعر زه مخکې په دې باندې نه پوهېدم چې توکل په خدای مې دته مخکې مې دغسې ویلو چې زه په نوښت نه پوهېدم زه په موسیقۍ په شعر کې نه پوهېدم زه د شعر په جوړښتونو ډېر نه پوهېدم اوس چې کله شعر ولیکم زه د شعر جوړښت ته ګورم زه په شعر کې موسیقي ګورم چې ما چې دغه شعر ولیکلو په دې کې کوم ډول موسیقي موجوده ده کوم نوښت پکې موجود ده څه ډول خیال کارولی شي دغه خیال چې زه کاروم په چی شي باید وړاندې شي په تصویر وړاندې شي په ترکیب وړاندې شي په استعاره وړاندې شي په تشبیه وړاندې شي په کوم چی شي کې وړاندې شوی ده داسې وخت راغلی ما یو خیال په یو تشبیه مې وړاندې کړی دی خو له فکری پروسې نه وروسته راته خخ کاره شوی چې په استعاره وړاندې کړم دغه تخنیکونه دي کنه یعنی وروسته مې په شعر باندې بار بار فکر کړی دی بیا مې تغیرات ورکې راوستلي دي دغه اصلي خبره دغه وه دا چې یو شاعر د شعر لیکلو په مهال ادبي صنایعو ته وکوي توجه کوي هغه شعر رښتیا سره مصنوعي راځي هغه شعر نه خوند نه اخیستل کیږي توکل په خدای زما موخه هم دغه وه چې بیا رانه تکرار نه شي چې هغه وخت کې زه په دې شیانو باندې نه پوهېدم اوس یو څه مې په ذهن کې دغه شیان حل شوي هم دي ځکه چې اوس زه شاعري کوم ماته معلومیږي چې پخوا چې ما کومه شاعري کوله دغه یو خیال ما کرول یو ډېر وخت کې ما باندې یو خیال راشي هغه زه ولیکم
ولی ورسته را دخکاره شیجداش خیال خود تا پا یو پخوانی شیر که تکرار کرده و پا مستقیم و غیر مستقیم دول نووست اغا تخنیکونه میزده کردی دی اغا خیال بیرته تنو باسم چی ناز ما لتکرار سر نلگی که خون نرا کبی نو یو زل تکرار شوی باید نوی خبره بیا کشش کوم چی نوی خبره را پیدا کم دی اغا تکرار بزایی واچون
یو بل شیر کراتا وایا
غزل دی شندی دتاند پیغلتوب اور او رنگ تواوختی شندی دتاند پیغلتوب اور او رنگ تواوختی وح دخکلا لونا چمر خکلی جنگ تواوختی زما پر اتلو تندی ده حسینو گینزی گینزی شوی زما پر اتلو تندی ده حسینو گینزی گینزی شوی ده هنداری ولی پی اورب کی زنگ تواوختی او ته چلاڑی زد خپل وجود کالت انن وتم سترگی می دزل کوټه کی تش پالنګ توا وختي راشا زو ته هم نند شرم پوله مات کړو وګوره طالبې سنی ډول او ډنګ توا وختي نور بد جلانه د خکلا د پاچا زمګنو پیغلې زمانی دی د غزل او شرنګ توا وختي
جلان سه یو رسته پختنه کومه غدا چې دغه سړی چې یو ځکه وسی مثال جلان چې په کلی کې وسی دا اوس چې په خار کې وسیږي چې د ژوند ډول یې بدل شوی دا هم د انسان یعنی دا هم ستاسو په شاعرۍ اثر کړی دغه نوې شاعري مو چې راځي او چاپیږي دا به له دې اړخه هم بدله وي چې تاسې مثال ژوند بدل شوی دی په بیل ماحول کې اوسئ مثال د کار ډول مو بیل دی
بالکل زما په ژوند باندې په کلي کې شوم یو ډول شاعري مې وه اوس چې راغلی یم ښار ته په ښار کې مې لس پنځلس کاله کم زیات ووتل د ښار محیط په ما باندې تاثیر کړی دی ډېر وخت کې ښار کې زه د پیښو سره مخ کېږم هغه شعر بدلوم ولی یوه خبره شته چې جلان اوس هم چې کله شعر لیکي ناس په کابل کې دی خو فکرن خیالن په کلي کې اوسیږي کله چې شعر لیکم اوس هم زه د کلیوالي ژبې د کلیوالو تصویرونو پر وړی یم د کلیوالي مینې پر وړی یم د کلیوال محیط پر وړی یم اوس هم هغه شعرونه چې زما ډیر خوښیږي په خپلو شعرونو کې هغه مې د کلیوال شعرونه دي په دې معنی چې زه ناس په د کابلي محیط کې یم ولی شعر چې لیکم د کلیوال محیط تصویرونه ورته راخلم نو دغسې خبره شته ولی په ژوند کې زما په شاعرۍ باندې تاثیر کړی دی مخکې مې سوچه کلیواله شاعري وه اوس د ښار شاعري هم ورسره یوځای شوی دی او د ژوند د نورو اړخونو شاعري هم ورسره یوځای شوی دی مجموعاً یو که هر اړخیزه ورته ووایم شاید ریا پکې راشي خو کوشش مې کړی دی چې هر اړخیزه شاعري وکړم
ډېره مننه
تاسو نه مننه
ډاکټر راج بلراج وای د ژوند هر شی بانزور کړی کیسه یې کړی او د کاغذ پر مخ یې رسم کړی حتمی بستاسي دا کیسه د یو چا پر ژوند اغیز خیندي د زرپانی په نننې پڼه کې فرشته غنی لند کیسه رویا راوروي
زرپانا
رویا لیکوالا نازو پسرلای ډیره خوشاله وم چې سترګې مې اور باندې ولګېدې په زړه کې مې را تېره شوه چې ولاکه د بل ځای پردی وطن دی دا مې نمره او دا مې آدرس رویا په یوه سا غږېده د خبرو دومره تږې وه چې وار یې نه راکوه راته یې وویل ګوره جان دلته له چا سره مور او خور نه وي د یو وطن چې یو کافي ده یو بل ته به په هر څه ورځو او په درد بخورو ورسره مسکه شوه او زیاته یې کړه هو پوهیږم چې وخت نه وي او ته به راته وایې چې اولادونه مې دي دا هر څه کیږي که زما منې خپل ساعت تېرمه چکرې وهه زه به دې له ډیرو افغانانو سره معرفي کړم شاوخوا یې وکتل او ویې ویل اوف تنهایی ډیره سخته ده یو کال مې له زوی سره یوازې تیر کړل تر څو د لومړي خاوند د بېلیدا اسناد مې ترلاسه کړل د زوی په سر یې لاس تیر کړ او ویې ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره څوکه یې زیاته کړه باور وکړه د سار په کاسه کې یې اوبه راکړي سار یې وښوراوه ته ودرېږه چې دا بل د ګرځېدا شي دا بلا څه بلا وي ورته ومې خندل هو دواړه هلکان دي معلومه ده چې شیطانان به وي رویا زیاته کړه څه ووایم، دا نو بیا د چا خبره دوراګه، نیم افغان نیم بوسنیایی دی. البته پلار یې په جرمني کې زیږیدلی دی او لوی شوی. ومې پوښتله له هغه سره خوشحاله یې؟ ولا څه ووایم، مور مې هر وخت دا متل کوي چې میړه که د مور زوی هم شي خیر به ترې ونه ویني. بد نه دی، ډیر په المان کې اوسي او کله کله راځي. ولې دې له خپل لومړي خاونده بېله شوې او څرنګه دې له یوه بهرني سره واده کړی؟ ماته دا ډیره جالبه ده چې ته په ناروې کې خاوند د بوسنیا او په جرمني کې مو سره پیدا کړل. نصیب څنګه سره یو ځای کړی یاست؟ رویا په کټ کټ وخندل. د انټرنټ نړۍ کې هر څه ممکن دي. سات ته مې وکتل، بخنه مې ترې وغوښته. زما بس راځي، تر بیا. قدمونه مې اوچت کړل. بس ته له ختلې نه وم چې شاته مې وکتل. رویا دواړو ته څپېړې نیولې وې او ورته ویل یې خدای مې دې له تاسو خلاصه کړي. د ماشومانو د ژړا غږ او د مور ښیراوې مې تر غوږونو نه وې وتلې. په همدې فکرونو کې د کور د دروازې مخې ته ولاړه وم چې خلاصه یې کړم. زوی مې ور را خلاص کړ، په غاړه کې لاس را واچوه. مورې پوهېږې نن کومه نیټه ده؟ هو ولې، نن د دسمبر 24. مشر زوی مې راته وویل د څه ورځ ده. بیا دواړو وخندل. چرت ووهه، نه والله حافظه مې کار نه کوي. نن ستاو د پلار د واده کلیزه ده. ځان مې ورته کم را نه وست. هو ولې نه، ما غوښتل چې له خپلو بچیانو یې واورم. سره و مخندل، خو زما له ذهنه د روی خبرې نه وتې. په دې فکر کې وم چې دوی څنګه سره پیدا کړي. البته دا ترې خوشحاله وه. د ډوډۍ په میز سره ناست و. ما د نوې ملګرې کیسه خاوند ته وکړه. هغه وویل بعضې دومره قماقله دي چې د اروپا له بې ځایه ازادۍ خپل ژوند خرابوي. درې میاشتې وروسته مې رویا د بس تمځای کې ولیده. ډېره پریشانه معلومېده. دا ځل ماشومان ورسره نه وو. مخکې تر دې چې زه ترې پوښتنه وکړم راته ویې ویل سبا مې وروستۍ محاکمه ده، ماشومان مې دولت رانه وړي، زه پوهېږم چې ماشومان نشم ترلاسه کولی. مشر زوی مې له دوی سره خوشحاله دی. خدای خبر دوی له ماشومانو سره څه کوي چې دومره یې زړه ورګډېږي. اوس نو د دوی په لاس کې دي، خدای خبر چې چاته به سپاري. خو زه غواړم چې اولادونه مې د یوه افغان په کور کې لوی شي او افغانان پاتې شي.
او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د روان دور له ویرجن حالت غیلې د نظم په ژبه له نقیب احمد اتل څخاورو.
اسرافیل ورشو وا یا الله تدا گیلم د یو خام راوړې تا ته، هغه خام چې هر ورځ په وینې سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. اسرافیل ورشو وا یا الله تدا گیلم د یو خام راوړې تا ته، هغه خام چې هر ورځ په وینې سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. د افغان په کاله بل سری لمبی دی، جړاګان دی، ویرونه جنازې دی، دوی له خپل ژوند د ستړي د ستومان دي، د قیامت ته یوې ورځې پارمان دي. اسرافیل په موږ هر ورځ قیامت دی، دل ته ویره د مرګونو دي، وحشت دی. هر ورځ غملې نشو قیامتونه، رانړېږي پکې دنګ دنګ قامتونه. دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، ټول ازمکه د انسان په وینو سره ده. نه زموږ تقدیر بدل شو په دعاو، نه مشته دښمن نابود شو په خیراو، چې خدای مونږ یو په څه ګناه نیولي او کنیتونه عملونه مناولي. په نړۍ کې داسې بل بدبخته قام شته؟ د دې خلکو غوندې نورو کې اسلام شته؟ هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، مسلمان له مسلمان نه په عذاب دی.
دل تک دی پا جماعتونو کی بمونا سجیدل پان پان قرآنونا شپیلی و اسرافیل کی سوگ دشوا دا افغان خون نڑیگی و سپیر شوا لوی خدای دا اسمان دیرا نسکور که مگ منل استا رزا دا مگ پا گور که پاک ربا دا احسان را بانده و که پاک ربا دا احسان را بانده و که یاد کان و خباران را بانده و که دا چه هر خوان دا من دام پراتیو دا سخیو چه نابود شو بیخینیو دا چه هر خوان دا من دام پراتیو دا سخیو چنا بوت شو بیخی نیو زما قام بطول پا خاورو باندی مورشی زما قام بطول پا خاورو باندی مورشی دخمن تکر بخرا باندی سورشی دخمن
دا زمان دس پر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی دا زمان دس پر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن خدایا تا تیرا وکڑ چیو نر تیرا پرن کو خدایا تا دے سرا وکڑا چیو نر تیرا پرن خو ہر کمر تا چی تکیا شولا کا شگارا شڑی گی ہر کمر تا چی تکیا شولا کا شگارا شڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن
افغان درانه خوبونه په هر چا چې ممتکیه شو په پردیو پلورل کی دا دې څه بلا پکړه زموږ په دې بدمرغو خلکو نه لتا څخه ډاری نه له دوی څخه شرمی شملا غل تشم لوی چپ نر باندی وی لکا اس پہ ہر کدو چگی گی اس پہ ہر جڑا پوری گی اس پہ ہر کدو چگی گی اس پہ ہر جڑا پوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن نڑے
نړۍ د میړ نه یو یو دنیا د پرمو بدل
وطن.